السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین 2 بجې سوي د خبرونه مو یو ساعته ده او ریچې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د نظام پر ضد وسله اخلي هغه د افغانستان دشمن دی. ولسمشر دا خبر نن په بلخ ولایت کې په یو غونډه کې وکړه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د نړۍ په خبرونو کې راځي چې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په ادلب ولایت کې پر یوه زندان د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په پاکستان کې درې ویبلاګ لیکونکي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. ناجیه ساپۍ خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. د بلخ والي عطا محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته وګرځي او د ملي امنیت لوی ریاست ځنګړو ځواکونو یوه شپږ کسیزه ډله په هرات ولایت کې نیولې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دوست او دښمن نه تعریف روښانه بولي او وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې په یوه غونډه کې وکړې.
هر کسی که مقابل جمهوری اسلامی افغانستان با مقابل وحدت ملی ما سلام می‌ورزد دشمن افغانستان می‌خوریمش.
افغان ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي چې د حکومت لپاره په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه یو خوښ شوي دي. ولسمشر غنی نن له غرمې مخکې د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ د بلخ ولایت مزار شریف ښار ته رسېدلی او تمه ده چې د دغه سفر په ترڅ کې له بېلابېلو دولتي چارواکو او قومي مشرانو سره وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي پلټونکو ادارې د وروستي راپور په تړه وایي په امنیتي ارګانونو کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي دي. د جمهوری ریاست مرسیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې ژور اصلاحات راغلي.
د فساد په اړه د افغانستان د حکومت هوډ او ژمنه ثابته ده. د دفاع په وزارت کې په بشپړ توګه اصلاحات پلي کړي دي او لا هم لګیا یو چې اصلاحات راوستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي پلټونکو ادارې په دې ورسیو کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا له یو میلیارد ډالرو ډېره لګول شوې مرسته پوښتنې پیدا کړې. د سیګار په دغه راپور کې راغلي چې امریکا شل ترانسپورتي الوتکې د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت له ایټالیا د افغانستان اردو ته اخیستې او وروسته څرګند شوي چې دغه الوتکې د کار نه دي. د بلخ والي عطا محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت ته راوګرځي. خغلی نور چې په بلخ کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د امنیتي ځواکونو روان وضعیت ډېر زیانمنونکی دی. خغلی نور ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د طالب او داعش نه ده، بلکې د سیمه ییزه او نړیواله جګړه ده. او د ملي امنیت لوی ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو د طالبانو د ترهګري ډلې یوه شپږ کسیزه ډله د قومندان صفي الله په مشرۍ له 15 تنو سره نیولې. د ملي امنیت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه ډله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ څخه نیول شوې چې د ورانکارو فعالیتونه او د ماینخښونې کارونه یې ترسره کول. نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې د ملي پولیسو دو تنو افسرانو او یو تن سرتیری د ترور په ګډونی په ګڼ شمېر تهګریزو پیښو کې رغنده ونډه درلوده. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخوري.
سلامونه. په پاکستان کې درې وی بلاک لیکون کې د تروریزم زدې وی محکمې د حکم پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول سوی دی. پاکستانی چارواکو تیره ورځ وویل دوه وی بلاک لیکون کې په جنوبی شهر کراچی او یو په اسلام آباد کې یوې محکمې ته حاضر سول. د چارواکو په خبره د دغو کسانو انټرنیټي فعالیتونو تر غور لاندې دي. دوی د رواني اونۍ په لومړیو کې ونیول سوه. د راپورونو پر اساس د نیول سویو کسانو لپټاپونه هم د پولیسو لخوا ضبط سوي دي. دا کسان داسې مهال نیول کېږي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه امر کړی و چې له ټولنیزو پاڼو څخه باید مقدساتو ته سپکاوی لرې کړای سي. نواز شریف خبرداری ورکړی و چې د دې ډول مطالبو خپرونکي به سخته سزا وویني. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی جرم ګڼل کېږي او که څوک مجرم ثابت سي حتی د مرګ له سزا سره هم مخامخ کېدای سي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 15 نور پاکستاني وی بلاک لیکونکي مقدساتو ته د سپکاوي په تور پسپکاوي تورن سوي دي چې د مرګ تر ګواښ وروسته له پاکستانه تېښته ته مجبور سوه. نیول سوي وی بلاک لیکونکي پر ځان تورونه ردوي او وایي په دې وروستیو کې یې د پاکستان پر پوځ او استخباراتو باندې انتقادونه کړي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلوي په ادلب ولایت کې پر یو زندان د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 وژل سوي دي. ادلب ولایت د سوریه د حکومت مخالفینو په لاس کې دی. د سوریه دولتي ځواکونو په ادلب کې پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر کړي دي. د دې شهر شمال لویدیځ برخې د هغو مخالفینو په لاس کې دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي او پاتې نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واک لاندې دي. د ادلب مرکز تر ډېره په القاعده پورې تړلې ډلې فتح الشام جبهې لخوا کنټرولېږي. دا شهر نه یوازې د سوریه دولتي او روسي ځواکونو لخوا بمباري کېږي بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د توندلارو اسلام پالو د ځپلو په هدف دغه ځای په نښه کوي. د سوریه د شپږکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې تر 360 زره ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه سوي دي. بلخو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربند لپاره خبرې وکړي ترڅو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پس خراب نسی. سټیفن د مستورا پرون په جنیوا کې د خبره وکړه. د هلته د سوریه د شپږکلنې جګړې د سیاسي حل لارې لپاره د خبرو منځګړي توپ کوي. روسیې، ایران او ترکیې مخکې په سوریه کې پر اوربند موافقه کړې وه چې د دسمبر له 10 پیل سو. دغو دریو هیوادونو بیا د قزاقستان په مرکز استانا کې څو ځله خبرې وکړې ترڅو د دې اوربند سمڅار نه وسی. د دوی وروستي خبرې د مارچ په 14 وسوي، خو په دې غونډه کې د سوریه اپوزیسیون ډلو برخوانه خسته او د سوریه حکومت او د هغه ملاتړي روسیه یې تورن کړی چې له اوربند سرغړونه کوي. او د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې د تاسیس د شپږم کال د لمانځلو لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره راټولېږي. بریتانیا چې له دې ټولنې د وتلو نیت لري په دې جشن کې برخه نه اخلي. اروپایي اتحادیه چې له 28 هیوادونو جوړه ده د مارچ پر 15 یعنی نن شپږم کال نه سوه. له دې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه د دې سبب سوی چې د ټولنې مشران د دوی د راتلونکي په اړه اندېښمن سي. داسې اندېښنې هم شته چې شایي فرانسا هم له دې ټولنې څخه د وتلو پریکړه اعلان کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روان کال په میاشت کې له خپلې دندې ګوښه کېږي او که چیرې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره شیارخې کاندید مارین لوپن ګټونکی سي نو نوموړي ژمنه کړې چې خپل هیواد به له اروپایي ټولنې وباسي. تمه ده د اروپایي اتحادیې مشران د خپلې جلسې په پای کې د دې اتحادیې د راتلونکي په اړه یوه اعلامیه خپره کړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورسېست. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د نظام پر ضد وسله اخلي هغه د افغانستان دشمن دی. ولسمشر دا خبره نن په بلخ کې په یو غونډه کې وکړه. په بل راپور کې اوري چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر یعنی افغانستان په بدلی دو دی خو افغان حکومت وایي
د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه تر پخوا ډېر ښه سیاست لري. زموږ د حکومت اوسنی سیاست د تیرو کلونو په پرتله په مراکزو بهتره دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نوي تعلیمي کال له پیل سره جوخت د جګړې له ښکېلو لوري غواړي
او زمون غوښتنه د مخالفین مسلح څخه په ذهن کې د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دا ده چې د ماشومانو وضعیت ته وګوري.
د اورزګان ولایتي شورا ادعا لري چې د ولایتي چارواکو بې کفایتۍ په دې ولایت کې ناامني زیاته کړې خو د ولی ویند مسله ردوي.
د ولایتي شورا رئیس کېدای شي په دې دیوانې ناخوښ شي چې هلته د چوری په مقامنانه کې د دې غوښتنې نه منل کېږي.
حقیقت صدې پروګرام کې د کابل لنیوی امنیه قومندان څخه پښتنې سوي چې د کابل اوسیدونکو ولې لا هم له جنایي جرمونو شکایت لري.
د کنټرول مواظبت غمخاري د سرباز نه د خپل دندې نه د رول لري. د ډېر مسایل دي چې کنټرول وشي کولای شي چې دا جرمونه لږ کم کړي.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د نظام پر ضد وسله اخلي هغه د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دا خبره نن په بلخ ولایت کې په یو غونډه کې وکړه. ولسمشر چې په مزار شریف کې د مدني فعالانو، چارواکو او قومي مخورو یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې افغانستان د اقتصادي ودې په حال کې دی. ولسمشر غنی په مزار شریف کې د یو ښوونځي د زنګ په وهلو سره په دغه ولایت کې تعلیمي کال رسمن پیل کړ. هلته یو تالار او د روزې مبارکې جمعات هم رسمن پرانیست. مجیب رحمان حبیب زای را سره په مستقیم تماس کې دی له نور تفصیل سره. حبیب زای صاحب، د ولسمشر په خبرو کې نور عمده ټکي څه و؟
مننه صالح صاحب، سلام تاسو ته او د زړه ټول اوریدونکو ته. د افغانستان ولسمشر څنګه چې څرګنده د محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته د حضرت علي زیارت د نوي جمعه د افتتاح او همدارنګه د بلخ ولایت مقام تالار د افتتاح لپاره راغلی دی. په دې سفر کې د ولسي جرګې وکیلان، د ولسمشر مانی مشاورین، د معرف وزارت مشر هم ملتیا کوي. ښاغلی غنی د دې سفر په ترڅ کې د بلخ ولایت سرګونو ولسي استازو، معلمینو، دولتي مامورینو، د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو او د بلخ ولایت امنیتي چارواکو سره په یوه غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلی ولسمشر غنی په هیواد کې د امنیت پر ښهوالي او د ملي امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل هر هغه څوک د افغانستان د نظام او ملي ګټو پر خلاف وسله پورته کوي زموږ دښمن دی. ښاغلی ولسمشر په دې اړه داسې وویل:
هر کس چې مقابل جمهوری اسلامی افغانستان، مقابل عقاید اسلامی عزت ما و مقابل وحدت ملی ما سلام ورداره، دشمن افغانستان است.
د هیواد ولسمشر بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې ترسره شویو انکشافاتو باندې هم خبرې درلودې او ښاغلی ولسمشر زیاته کړه چې ډېر ژر به په بلخ د منځنۍ آسیا او د ایران له طریقه بهر ترمنځ د وصل نقطه ووسي او د آسیا په سطحه به په یو نړیوال تجارتي مرکز هم بدل شي. همدارس د بلخ والي عطا محمد نور هم د غونډې ته خبرې وکړې او په تیرو 15 کلونو کې په بلخ کې د معرف او لوړو زده کړو په برخه کې پر لاسته راوړنو خبرې وکړې. معلومات ورکړل. نور وویل چې اوس مهال د لوړو زده کړو په مرکزونو کې د هلکانو او جنکیو اشتراک په مساویانه توګه دی او همداراز د بلخ معرف ریاست کې 50% له 50 څخه زیات معلمین هم ښځې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ له ټولو وګړو وغوښتل چې په خپلو ماشومانو، خاصتا پنجونو، د تعلیم په برخه کې پانګونه وکړي او وی ویل که هلکان باسواده شي نو د هیواد یو نسل تغییر کوي او کنجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي کولای شي دې طریقه د هیواد 15 راتلونکو نسلونو هم وژغورو. دواړو لورو د جمعیت ګوند او ارک ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه خبرې ونه کړې. خو عطا محمد نور له ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې مننه وکړه چې د هغه د بیا ځل لپاره د بلخ والی په توګه دغه منظوري تایید کړه. وی ویل چې ډېر ژر به دی له خپل موقف څخه هم استفا ورکړي. د بلخ والی همدار زیاته کړه چې په هیواد کې د تورستي جګړو دوام د القاعده او طالب جګړه نه ده، بلکې د سیمې او نړۍ په سطحه د لویو قدرتونو او هیوادونو جګړه ده. او له ولسمشر یې وغوښتل چې د افغانستان د پوځیانو د تجهیز په برخه کې لا نورې هڅې هم زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر په پام کې د نن ورځ بلخ کې پاتې شي او په دې هیواد کې د حکومتوالۍ او په دې ولایت کې د حکومتوالۍ لسرنګوالي نظارت وکړي او د خپلو او مشاورینو سره د خلکو نظریات هم واوري. بل سلسله
ډیره مننه مجیب رحمان حبیب زایو په بلخ ولایت کې چې د ولسمشر د څرګندونو په اړه رپورت راکاو. د افغانستان ولسمشر ویلي هر څوک چې د نظام پر ضد وسله اخلي هغه د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دا خبره نن په بلخ کې په یو غونډه کې وکړه. محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان به د منځنۍ آسیا له طریقه له سمندر سره د وسلولو په مسیر بدل سي او په افغانستان کې به د په خبره چې اقتصادي وده چټک سي. ولسمشر غنی په مزار شریف کې د یو ښوونځي د زنګ په وهلو سره په دغه ولایت کې تعلیمي کال رسمن پیل کړ. ولسمشر د یو هیات په مشرۍ نن تر غرمې مخکې دغه ولایت ته سفر وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان چارواکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په تړه وایي چې د ملي یووالي حکومت د سیمې او نړۍ په سطحه د پخوا په پرتله ښه سیاست لري. دوی وایي د همدې سیاست له کبله افغانستان د نړۍ په سطحه یو نوی موقف ترلاسه کړی دی. ښاغلي کرزي ویلي چې په افغانستان کې د ټوریزم او افراطیت د پراخېدو ترڅنګ دغه هیواد د سیمه ییزې همکارۍ پر ځای د بېلابېلو هیوادونو د تقابل په ډګر په بدلېدو دی. عبادالله هننزی له کابله نور تفصیل وړاندې کوي.
مننه صالح صاحب. اجرائیه ریاست د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د څرګندونو په غبرګون کې چې 1415 یم لمریز کال یې د افغانانو لپاره د ستونزو او کړاوونو ډک کال بللې وای، د ملي یووالي حکومت په تیر کال کې په ټولیز ډول په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې ښه لاسته راوړنې درلودې او د وسلوالو مخالفینو او د هغوی د ملاتړو پلانونه یې شنډ کړل. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ په کچه د افغان حکومت اوسنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر ښه دی.
زی نظر خپل نظر دی، محترم شخصیت دی، اما د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه تر پخوا ډیر ښه سیاست لري. زموږ د حکومت اوسنی سیاست د تیرو کلونو په پرتله په مراتبو بهتره دی او د همدغه فعال سیاست په نتیجه کې موږ توانېدلی چې افغانستان ته د سیمې او نړۍ په کچه یو نوی موقف او حیثیت ورکړو.
خغل فیصل وایي په خوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه په شان نور سیاستوال باید د حکومت او خلکو سره یو ځای د هیواد د خیراتونکو لپاره ګام پورته او په خپل برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. په خوانی ولسمشر د نیوی کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت د قوی کېدو او پراخېدو سربیره بل خطر چې دغه هیواد ګواښي دا ده چې افغانستان د بېلابېلو هیوادونو د تقابل په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. خغلی کرزی ویلی په داسې مبهمو حالاتو کې د افغانستان د ژغورنې لپاره ضروري ده چې د ملي یووالي حکومت او ټول افغان ولس په ګډه د یو ملي اقدام لاري او د یو ملي تګلارې په جوړېدو سره د روانو ستونزو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې دغه هیواد به هیڅکله هم د نورو هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په تیر حکومت کې د جګړې او سولې لپاره د یو ستراتیژیک پلان د نشتوالي له کبله اوس افغانستان له ستونزو سره مخ دی. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې روانې ستونزې له تیر حکومت څخه په میراث پاتې دي.
دغه ستونزې د پخواني حکومت نه هم پاتې وي. یوازې موږ اوسنی حکومت باید ګرام ونه بولو، ځکه په هغه ستراتیژي باندې چې د صلحې دپاره موږ باید کار کړی وای یا د جنگ لپاره موږ کار کړی. تیر حکومت کې هغه باندې موږ ونه توانېدو چې په هغه باندې کار وکړو.
افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره باید جدي اقدام وشي. د خغلی اتمر په باور افغان حکومت تر اوسه په دې نه دی قانع شوی چې د شته ستونزو د حل لپاره د جګړې لار غوړ کړي او که د سولې. بله،
ډیره مننه د عبادالله هننزی پر راپور کې. مو وردل چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي افغانستان د بېلابېلو هیوادونو د تقابل په ډګر په بدلېدو دی، خو افغان حکومت وایي چې د ملي یووالي حکومت د سیمې او نړۍ په سطحه د پخوا په نسبت ښه سیاست لري. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي که په امنیتي بنسټونو کې د فساد مخنیوی ونیسي نتیجې به خورا خطرناک وي. د دې کمیسیون غړی جنرال نظیفه زکی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرې کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه څرګندونې کړې او بللې چې ګواکې په امنیتي بنسټونو کې فساد او کمزوري مدیریت د دغو ځواکونو د ناکامۍ لوی علتونه دي. حدیث پردیس نور تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي هغه کسان چې په امنیتي بنسټونو کې فساد کوي ملي خیانت کوي او باید محاکمه شي. د دغه کمیسون غړی جنرال نظیفه زکی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که په امنیتي بنسټونو کې د فساد مخنیوي ونشي د بهرنیو مرستو د بندېدو ترڅنګ به پر دغه ځواکونو د خلکو باور ته جدي زیان ورسوي. موری ویل دې موضوع باید په اسانۍ تیر نه شو. د ملي والی حکومت باید دغه موضوع جدي ونیسي. زه په دې برخه کې ولسمشر مخاطب کوم، ځکه چې هغه تل د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې. باید هغه کسان چې پټې شتمنۍ لري محاکمه شي. میرمن زکی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سپکو په یو امریکایي پانتون کې د خبرو پر مهال په افغان امنیتي ځواکونو کې فساد او کمزورې مدیریت د غزوکونو د ناکامۍ لوی لاملونه بللی دي. ښاغلی سپکو همداراس ویلي چې د افغان ځواکونو ځینې قومندانان د خپلو سرتیرو د خوراک له پیسو هم غلاوي کوي چې دا د خندا وړ خبره ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم تر یو بریده په دغه وزارت کې فساد مني خو وایي پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د فساد ضد مبارزه کې تر دې دمه په میلیونونو افغانۍ بیرته راګرځولي خو په بشپړه توګه د دغه پدیدې له منځه وړل به وخت ونیسي.
څنګه په دا درې اخرو میاشتو کې زرو نفرو په حدود کې هغه څوک چې په مالي برخه کې په تدارکاتو کې کار کولو یعنی چې د پیسو سره یې سر و کار و هغه ته بیل شو په ځای باندې نور نفر مقرر شو. فساد په افغانستان کې موجود دی، یوازې دفاع وزارت کې نه دی.
د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې په امنیتي بنسټونو کې فساد کومه نوې خبره نه ده، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ داسې اقدام نه دی شوی چې خلکو ته د منلو وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
خبریاست په بریتانیا کې به په راتلونکو 15 کلونو کې په درو کې یو برخه کارونه روبوټونو ته وسپارل شي. تر 2014 میلادي کال پورې د بریتانیا په سلو کې 10 کارونه میکانیزه کیږي او د انسان اړتیا کمیږي. د ټلیګراف راسپانې د راپور پر اساس پرایس واټر کوپرز کمپنۍ چې په لندن کې کار پیل کړی دی وایي د منیجمنت، ترانسپورت، د تولید، د پروسس او نور کارونه به میکانیزه او د روبوټ له لارې اجرا شي. دوی وایي چې په چارو کې د روبوټونو زیات دخیلول دا معنا نه لري چې د انسانانو بیروزګاری به ډېره شي. د ډیجیټل او نورې ټکنالوژۍ په برخو کې له خورا ډېر پرمختګ سره سره په بریتانیا کې له 1901 څخه را پدې خوا هیڅکله دومره کار نه و. په نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو کې به هم ډیر کارونه ماشین او روبوټ ته وسپارل شي. اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې په امریکا کې 8 سلنه او په جرمني کې په سلو کې 15 دندې روبوټونو ته په لاس ورکړی شي.
اسمت څاروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. شغلې څاروان به ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې هم در سره وي. نن ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول سات کې د مبشین له دریو تر څلور بجو په افغانستان کې د سپورت په ډګر کې پر لاسراوړو خبرې کیږي. په دویم سات کې له څلور تر پنځو بجو د اوري چې روسیا په افغانستان کې څه غواړي او وروستیو حادثو غواړي څه ترلاسه کړي. نن ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام د مبشین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو له ازادي رادیو او پروگرام تا زنگ را وهی. د بشری حقوقو خپلوا کمیسون د نوی شوونیس کال په پایل سره په جګړه کې لشکيلو لوري غوړي چې د زدکونکو ماشومان ژوند او د شوونځي امنیت ته ځنګړې پام وکړي. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسون په هیواد کې د ماشومانو وضعیت پیچلی او د اندېښنې وړ بولی او ټینګار کوي چې په جګړې کې ښکېله خواوې دي د زدکونکو ژوند ته ځانګړی پام وکړي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر لمریز کال د جګړو او چاودنو ډیری قربانیان ماشومان په ځانګړې توګه زدکونکي وو.
ژوند د دوی هغه تعلیمي حقونه او صحي حقونه درناوی وشي او زموږ غوښتنه د مخالفین مسلح څخه په ذهن کې د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دا ده چې د ماشومانو وضعیت ته توجه وکړي.
ښاغلی صدیقي همدارنګه سپارښتنه کوي چې د ماشومانو روغتیایي مرکزونه او هغه ځایونه ته چې ماشومان پکې اوسیږي او یا زده کوونکي پکې لوبې کوي هم باید پام وسي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې تیر کال یو شمېر ښوونیز مرکزونه وسوځول شول، زده کوونکي او ښوونکي په جګړو کې ووژل شول او ځینې مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې روان مریض کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځي ته ولاړ سي چې 9 په سلو کې به انجونې وي او همدارنګه به روان کال شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځي ته جذب سي. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د نامنیو له امله په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنیو له امله زر ښوونځي د زده زکونکو پر مخ اترل دي. د افغانستان دفاع وزارت وای لټولو امکاناتو نه په استفادې به څه وکړي چې د زکونکو ژوند او د خوندیو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل د بند خوندیو پرانستل او د ټولو خونیزو مرکزونو امنیت خوندي کول یې د روان کال اهداف دي.
د دې لپاره چې خونځوی ته طلاب لاړ شي، زده کوونکي لاړ شي، مونږ هغه څه چې په امکاناتو کې لرو، هغه څه چې زموږ په توان کې دي، هغوی نه ټول استفاده کوو چې قطعاً خونځوی ته ضرر ونه رسیږي، امنیت هم ټینګ شي.
د پوهنې د برخې یو شمېر کارپوهان د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه انساني، برحق او پر ځای بولي.
په اروزګان کې د ولایتي شورا مسؤلین ادعا لري چې د دې ولایت د والي د کمزوري مدیریت او اداري فساد له کبله دغه ولایت نه هم نسبی، خو د والي ویان د ادعا به پکله کړه دی. شریف الله شرافت رپورټ لري.
په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ځکه وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېده چې په خبره دغه ولایت والی پر خپل اداره واکمني نه لري او نه هم له خپلو امنیتي ځواکونو سره پوره همغږي لري.
کدې ش مدیر وای کدې دغه وزارت ش مدیریت کړی وای نن به زموږ د حال نه وای. درې وکیلان د ولایتي شورا ته ورالو چې جناب والی صاحب زموږ په ولسوالۍ ټولې پوستې درې درې کسان دي، ته باندې دلته سړی ته سوال پیدا کیږي. هغه موږ شپږ نیم سوه پرسونل د پولیسو درلودی، شپږ نیم سوه پر دوه سوه ولاړ، دا د لاس لرل دي.
له دې سره د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال نور محمد اکمل هم ورته څرګندونه لري. نوموړي وای په دغه ولایت کې ولایتي اداره د ولایتي شورا سره هیڅ ډول همغږي نه لري.
سولې کې چې دی وای موږ توضیح کړی د موږ پښتنه کړی د لسکوسو نه ویل چې موږ چیرې رسیدلې دي.
و مې غوښتل چې د ولایتي شورا دغه څرګندونو په وړاندې د اورزګان د والی محمد نذیر خروټي جواب هم لزان سره ولرم، خو نوموړي په جاړه لڅ ویلو ډاډه کوي. خو د والی ویان دوست محمد نایاب د ولایتي شورا د مسلمانو دغه ادعایو په کلا کړه دی او وایي چې د اورزګان والی ډیر شل سترونې لري او په خبره چې دغه ولایت د سکوت څخه وژغورلی. نوموړي وایي چې د ولایتي شورا رئیس او ځینې نور غړي ځکه نه خوښه دي چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي، نو ځکه د والی او کمانډان په دندو کې مداخله کوي.
مکمل د دغه دوه خبرو سره موافق نه یو. نوموړي د ولایتي شورا د رضایت او عدم رضایت عوامل نور دي. راځي موږ به ولسته یو څه صادقانه خبرې وکړو. د ولایتي شورا رئیس کېدای شي په دې کې باندې ناخوښ اوسي چې هلته د چوری په قمندانۍ کې د دوی غوښتنې نه منل کېږي، په اجرایوي چارو کې مداخله وکړي، یا که داسې واضح ووایم د جناب ولی صاحب په صلاحیتونو کې یا د امنیت قمندانۍ په صلاحیتونو کې یو ډول تدخلي وظیفوي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسلینو په خبره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او خلک یې د سقوط ویره لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او اوس هم اجمل تورمن د کابل چاپ راسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په مسکو کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو غونډه کې د امریکا د نه ګډون د اوازو او دغه شان د افغانستان د مسایلو په تړاو د یادو هیوادونو د اړیکو او پر دغه هیواد د اغیز په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. وی څ خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې د هیواد راتلونکي خطرناکه بللې ویلي چې افغانستان د سیمه ییز همکارۍ پر ځای د سیمې د هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. په سرمخاله کې راغلي چې ښاغلي کرزی په خپل دغه پیغام کې له امریکا هم غوښتي چې واشنگتن د ترهګرۍ خلاف جګړې په تړاو د سیمې له لویو هیوادونو سره د ټکر پر ځای د همکارۍ لار غوره کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د پخواني ولسمشر دغه پیغام د حکومتي چارواکو له پیغامونو سره په تضاد کې دی، ځکه د په خبره د حکومتي چارواکو په پیغامونو کې د هیواد راتلونکي روښانه بلل شوی. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون په اړه لیکلي دي. اصلاح په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره په هغه کانفرنس کې د ګډون بلنه رد کړې چې د روسیې په نوښت په مسکو کې جوړیږي. په مطلب کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي امریکا ځکه په دغه غونډه کې ګډون نه کوي چې له مخه ورسره مشوره نه ده شوې او دوی نه پوهیږي چې د دې کانفرنس له جوړېدو د روسي هدفونه څه دي. خو په مطلب کې راغلي چې تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویل شوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې له طالبانو سره د روسیې د مرستې او همکاریو په اړه لیکلي دي. یو امریکایي چارواکي جنرال کورتیس سکپاروتی د هغه هیواد د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې د روسیې د پرمخ زیاتېدونکي نفوس شاهد دی. په مطلب کې راغلي یاد امریکایي چارواکي ویلي شاید دا لاسوهنې تر دې حده وي چې روسیا هغو طالبانو ته وسلې ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د مطلب لیکونکي لیکلي دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي ول چې روسیا نه یوازې د طالبانو ډیپلوماتیک ملاتړ کوي بلکې وسلې او مهمات هم ورکوي.
له دې سره دوه نیمې بجې سوید مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دوست او دشمن څخه تعریف روشانه بولی او وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله اخلي د افغانستان دشمن دی. د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوګرځي. د ملي امنیت ریاست د ځانګړو قطعاتو ځواکونو په هرات کې د وسلوالو طالبانو یو شپږ کسیز ډله نیولې ده. د افغانستان جمهور ریاست د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکو ادارې د وروستي راپور په تړاو وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره مهم ګامونه اخته شوي دي. په پاکستان کې درې وی پلاک لیکونکي د تروریزم ضد یوې محکمې د حکم پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلوي په ادلب ولایت کې پر یو زندان د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه شپاړس تنه وژل شوي دي. او د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې د تاسیس د شپیتم کال د لمانځلو لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره راټولېږي.
او اقتصادي خبرونه له مرزی احمد زید خبرو.
افغانستان د آسیا د بنسټیزې پانګونې بانک یعنی ای آی آی بی غړیتوب ترلاسه کړ. دغه غړیتوب چین ته د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سفر په لړ کې ترلاسه شوی دی. د مالی وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زی د شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام د هیواد اقتصادي ودې او زیربنایي پروژو د عملي کولو په برخه کې یو مهم ګام بولي. نوموړی وایي چې د مالی وزیر اوس هم په چین کې دی. ای آی آی بی یا د آسیا د پانګونې او زیربنا بانک و دېرش غړي لري چې په 2015 میلادي کال کې د چین په نوښت فعالیت پیل کړ او تر ډیره له غړیو هیوادونو سره د بنسټیزو پروژو او قرضې په برخه کې همکاري کوي. د آسیا د پانګونې بانک د هیوادونو د اقتصادي زیربناو د غښتلتیا لپاره کار کوي او افغان حکومت هم غواړي چې خپل اقتصادي زیربناوي غښتلي او فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي په پام کې ده چې روانونی په افغانستان کې د کرنې د سکتور په اړه یو ورځنی ګردی میز جوړ شي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ګردی میز کې د کرنې په برخه کې د ستونزو او لاسته راوړنو سروې له حکومتي چارواکو او خلکو سره شریکیږي. دغه ګردی میز د سایت ادارې د کابل پوهنتون د څېړنو د مرکز لخوا جوړیږي. سایت اداره په افغانستان کې د خصوصي سکتور او متشبسینو د ودې په برخه کې کار او سیړنه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریز یو درې نیمه بوجۍ 1450 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1490 افغانۍ. د خبرونو پای
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي حکومت ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. بصیر هیلمن له کابل له ولسمشر څخه هیله کوم چې خوست ولایت ته هم سفر وکړي، ځکه په دې ولایت کې فساد زیات شوی دی. له نورستان څخه حاجي مدني وحدت پال لیکلي بلخ ته د ولسمشر سفر یو مثبت ګام دی، په دې هیله چې نورو ولایتونو ته هم دغه سفر دوام پیدا کړي تر څو د ولسونو مشکل له نږدې څخه واورېدل سي او د حل لاره ورته وموندل سي. ولیوله له زابل لیکلي په کلات کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي خو د نورو شبکو لګښتونه زیات دي. قاسم ځواک له هلمند: روسیا کلونه کیږي چې وسلوالو طالبانو ته پوځي مرستې کوي او ډېرې مهمې وسلې طالبانو ته ورکړي دي. قاري رحمت الله روحاني له هلمند: په دې کال کې باید د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکول سي. محمد الله کاکړ لیکلي: په هلمند کې د پسرلي پر رسیدو سره بیا جګړو زور اخیستی، مرکزي دولت ولې هلمند ته پاملرنه نه کوي؟ عبیدالله سروري له لغمان لیکلي: په لشنګ ولسوالۍ کې د زده کوونکو غټه ستونزه د اول صنف څخه تر دولسم صنف پورې د کتابونو نشتون دی. حمید سانګزی د لوګر د شامزر څخه لیکلي: د لوګر په بریکې برک ولسوالۍ کې شروونځي کم او زده کوونکي زیات دي، خلک د خپلو اولادونو دغې ستونزې ته سخت اندېښمن دي. له پکتیا سمیالله حلمي تندر لیکلي: په کار ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ سي. او بصیر هیلمن له کابله په خپل بل سمس کې لیکلي: په ټولنیزو شبکو کې ځینې کسان د کرکټ ملي لوبغاړي توهینوي، هغه کسانو څخه دا هیله کیږي چې د دې کار څخه جدن ډډه وکړي. دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 1943 شمیرې لاري مو ازادي رادیو ته رلیږلی و. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پرم دغه صفو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تاند څنګه او حقیقت سره د یادونه درته کوم چې نن تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول ساعت کې د مبشین له دریو تر څلورو بجو په افغانستان کې د سپورت په ډګر کې پر لاسته راوړنو خبرې کیږي. په دویم ساعت کې له څلورو تر پنځو بجو دا اوري چې په افغانستان کې روسیا څه غواړي او له وروستیو حادثو غواړي څه ترلاسه کړي. تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام د مبشین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو له ازادي راډیو اوریدلی سي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. وای یو شمیر محصلان د خپل تحصیلي دورې مونوګراف په خپل نه لیکي، بلکې یې په پیسو اخلي او یې هم په بل چا لیکي. له څو کاله تحصیل وروسته ولې دوی یو مونوګراف نشي لیکلی؟ دا د ستونزې د حل لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
تحصیلی سسٹم د غلامی نه محصل روزی او یو انتقادی فکر ورسره وي، نو هغه یو مونوګراف نه سل مونوګراف به لیکلی شي.
د تحصیلی دورې په پای کې هر محصل اړ دی چې د خپل زده کړو اړوند په یوه موضوع مونوګراف ولیکي او خپل سند ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر محصلان مونوګرافونه خپل نه لیکي. دوی یا په بازار کې په پیسو اخلي او یا هم لانورو غوښتنه کوي چې مونوګراف ورته ولیکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل حبیب الله خیبر وایي اوس مهال په ښکاره ډول مونوګرافونه په بازار کې خرڅېږي چې محصلان یې له اخیستو وروسته د پوهنځي پر ادارې د یوه جوړجاړي په ترڅ کې مني.
په ډیر عجیب او غریب شکل په ښار کې په دیوالونو باندې همدغه پوسټرونه نصف دی او لیکل شوي دي چې د مونوګرافونو د آماده کولو لپاره کس شته او خرڅول کیږي. نه په ښکاره ډول خرڅول کیږي، کله چې یو محصل د باندې مونوګراف پیدا کوي له کتاب پلورنځي سره خبرې کوي، هغه تاریخونه یې په ښار کې ښکاره دي. 5000 افغانۍ 1300 افغانۍ واخلي، یو څوک خاص ورته لیکي. بیا همدغه محصل راځي په پوهنځي کې پاړ وندرشته کې فارغيږي ته له رئیس سره یو ډول خبرې کوي او دې هوکړې ترسیږي چې ما په دې موضوع کې مونوګراف پیدا کړی دی او زه غواړم دغه موضوع تاسو باندې کړم. بالاخره د پوهنځي رئیس دا ورسره قبلوي.
ځینې محصلان د تحصیلي دورې پر مهال خپل مونوګراف نه لیکي او ځنډوي، خو دا کار نورې ستونزې هم له ځان سره لري. محمد امین چې په کابل پوهنتون کې انګلیسي ادبیات لوستي، د همدغو ستونزو کې سره تکوي.
متاسفانه موږ لږ تنبل و وروسته پاتې شو. ما دوه کاله وروسته اقدام وکړ، بیا مې خپل مونوګراف پر مخ ویوړه. کوم موضوع چې هغه وخت ما انتخاب کړی و، هغه موضوع متاسفانه بل محصل چې د ما صنفی و هغه باندې کار کړی و، بیا ما ته دیپارتمنت هغه موضوع رد کړه. بیا یې ویلې چې تاسو بله موضوع انتخاب کړئ. بیا ما بله موضوع انتخاب کړه، نو د بلې موضوع سره بیا هم زه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوم په دیپارتمنت کې. کنه په دیپارتمنت کې راته ویلې چې دا موضوع ډېره وسیع ده، دا باید کوتاه کې او تحقیق دی، باید په موضوع باندې استوار اوسیږي. یو عنوان یې دی کې ډېر عنوانونه دي. څناڅه لږ جنجالو سره مخ شو. بیا بالاخره وتوانېدلو چې د مغې موضوع نما آوټلاین ورته جوړ کړو. په دې آوټلاین کې دوی ماته یو عنوان انتخاب کو چې په دې اکله باندې بیا ما تحقیق وکړو.
د غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل جانداد جهانی وایي د مونوګرافونو د لیکلو په برخه کې ډېری محصلان په اوبو کې لوټک دی او پرې تیریږي. د جهانی په وینا هغه مونوګرافونه چې افغان محصلانو لیکلي ډېری له علمي اړخه کمزوري دي.
لکه څرنګه چې د لوړو زده کړو وزارت ویاند یو خبري کانفرنس ته وویل چې تر اوسه پورې تنها په شپږ وزره موضوعات باندې کار شوی دی. داسې حال کې چې په د کابل پوهنتون د تاسیس څخه نږدې اتیا کاله وزي، په دغه اتیا کاله کې سلګونه زره محصلین فارغ شوي، خو بدبختانه همیشه موضوعات تکرار شوي دي او په ډېرو کمه موضوعاتو باندې تحقیق شوی. کوم تحقیقات چې شوي تاسې خپله وګورئ، که د یوې برخې کې تاسې زده کړې کړې وي، مثلا اقتصاد، او تاسې هغه د اقتصاد پوهنځي مونوګرافونه چې آماده شوي هغه وګورئ. یعنی له علمي لحاظ هم ډېر ضعیفه وي، بلکې د جوړښت له لحاظه همدارنګه هغه د محتوا له لحاظه ډېر ضعیفه وي.
دا موضوع انتخاب بل هغه ستونزه ده چې افغان محصلان د مونوګراف ته لیکلو پر وخت ورسره مخ وي. دوی کله په خپله خوښه او یا هم د نورو په خوښه داسې موضوع انتخابوي چې اسانه وي. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلی وایي محصلان باید د مونوګراف لپاره داسې موضوع انتخاب کړي چې ټولنې ته یې ګټه ورسیږي.
اصلا زموږ خو یو غلطي دا ده چې موږ عموما تحقیق کوو او بیا رسمي تحقیق کوو، نو معیار سره دا وي چې زه باید داسې موضوع انتخاب کړم چې په هغې کې معلومات ډېر وي او مخزونه ډېر وي. کنه اصلا دا ښه معیار نه دی. زه باید داسې موضوع انتخاب کړم چې هغه زما فرهنګ ته ګټه ورسیږي. کنه یعنی یو فرهنګي اضافه وي. فرهنګي اضافه نه مطلب دا دی چې زه د هغه د ټولنیز فکر په مسیر په ټاکلو کې ونډه ولرم، د دې مونوګراف په لیکلو، د دې تیزس په لیکلو، یا د دې ډیزرټیشن په لیکلو، یا د هر بل تحقیقي کتاب په لیکلو، زه څنګه کولای شم چې یو ټولنیز فکر ته یو مسیر ورکړم. کنه نو دې لپاره خدا دی چې محصل مثلا موضوع انتخابوي، خدا دی چې هغه انتقادي فکر ولري. یعنی دغه شان د موضوع چې رحمان بابا کلم شویو، نه په دې کال نه مړ شوی، په دې کال مړ شوی، یا پلانې د پلانې کلی وو، او ځینې خلک وایي چې نه هغه دلته نه وو، د دې کلی نه. دا ډېر مهمه موضوع نه ده، ځکه چې دا د مخبره د ټولنیز ذهنیت ټاکلو کې نقش نه لري. په دې اساس باندې تر ټولو ښه موضوع دا ده چې ته په یو شاعر باندې لیکي، یا په لیکوال باندې، هغه مخصوص کړي کم کار کړي دی، یا څه ګټه ټولنې ته رسولي.
استاد اجمل ښکلی وایي ډېر هغه محصلان چې مونوګراف لیکلی نشي، یا یې لیکلو ته زړه نه ښه کوي، انتقادي فکر نه لري. که چیرې دوی انتقادي فکر ولري، د مونوګراف لیکل به ورته ډېره اسانه خبره وي.
محصل چې کله یو مسلک انتخابوي، وزي دا فکر باید ورسره وي چې زه مثلا څه شی زده کوم او څنګه باید زده کړم. کنه نو چې څه شی زده کوم او څنګه باید زده کړم، دا دوه سوالونه دي چې د څلورو کلونو کې د محصل د ذوق او همدارنګه د هغه د معلوماتو له زیاتولو سره او هغه ته د فکر ورکولو کې مرسته کوي. کنه چې زه څه شی زده کوم، دلته راغلی هم د څه شي دپاره، نو بیا د سره وي انتقادي فکر پیدا شي. یعنی دې د ولې سوال پیدا کی. استاد تدریس کوي، دا پښتنه ریچ ولې ولی داسې دا ولی داسې نه ده. نو چې کله د تحصیلي سیستم د غلامۍ نه محصل راووزي او یو انتقادي فکر ورسره وي او یو آزاد فکر وکړی شي، نو هغه یو مونوګراف نه سل مونوګراف به لیکلی شي، ځکه هغه سره د موضوعاتو کثرت وي.
د پکتیا پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې محصل فرید احمد تسکین بیا له استادانو ګیله من دی. هغه وایي د پوهنتون استادان ډېر کله محصلان مجبوروي چې د دوی د خوښې پر موضوع مونوګراف ولیکي.
له بده مرغه چې زموږ په افغانستان کې اکثره ستونزې چې دي هغه د استادانو لخوا نه پیښیږي. زه د یو محصل په ډول ویلی شم، ځکه ما ته خپله د مونوګراف لپاره ما چې کله استاد ته ویلې زه غواړم په دې برخه کې ریسرچ وکړم، تحقیق وکړم، یو نوي فکر باندې کار وکړم، نو هغه راته ویلي چې پلانکا چې دی په هغه باندې
کتاب ولیکا هغه مشر سړی دی او مهم سړی دی والا پک بدن خوشحال شي نو الله پک بدن خوشحالي چې انسان ته فکر ورکړي هغه کولای شي راتلونکي کې دغه استفاده وکړي شي.
استاد اجمل خکولی هم یوازې محصلان ملامت نه ګڼي، نو موړی اوسنی تحصیلي نصاب ته ګوته نیسي چې په وینا یې محصلان په څلورو کلونو کې د دې جوګه کولی نشي چې یو مونوګراف ولیکي.
په تحصیلي سیستم په اوږدو کې هغه د دې استعداد نه دی ترلاسه کړی چې هغه مثلا په خپل یو موضوع ولیکي. کېدای شي دا هم یو علت چې هغه خپل مسلک سره دومره چوندان ذوق ونه لري، نو بس صرف یو تحصیلي سند ترلاسه کول غواړي. او بل دا دی چې هغه په خپل هم لټي کوي کنه، او بل دا دی چې هغه ته لیکل ورته چندان خوندور کار نه ښکاري چې لیکل وکړي، مطالعه وکړي، خواري وکړي. ځکه تحقیق کول، څېړنه کول د یو ذوقي کار دی. ته مثلا یو ماخص پیدا کې، یو خبره کې، او هغه ګرځي پسې، دا د ټول د ذوق د خوند یو لړۍ ده چې ته مثلا په دې ټول کال کې په لیکلو کې اخلي. نو محصلین عموما زمونږ تحصیلي سیستمونو نورو دغې خوند ته متوجه کړي نه دي. زمونږ تدریسي سیستم نظام دی ټول محصلین د دې جوګه کړي نه دي چې د خپل مسلک نه خوند وخت لیکلو نه خوند واخلي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي تدریسي مرستیال پوهنیار عبدالسمی وحدت منی چې د مونوګرافونو د لیکلو په بهیر کې ستونزې ډېرې دي، خو دوی د دې ستونزو د حل په خاطر یو شمېر پروګرامونه لري چې د دې پروګرامونو په عملي کېدو سره به د جال مخه ونیول شي.
لومړی امریت ډپارټمنټ امضا کوي، له امیر ډپارټمنټ کتابخانې ته لیږي. په کتابخانه کې ټول مونوګرافونه ډیټابیس دي، سی په پښتو ډپارټمنټ کې څومره مونوګرافونه لیکل شوي دي دا ټول موږ ډیټابیس کړي دي. څومره مونوګرافونه په دې موضوعاتو باندې لیکل شوي دي. کتابخانه موږ ته اطمینان نه کوي چې دغه مونوګراف په دغه نوم باندې دغه محتوا لاندې مونوګراف موجود نه ده. لغه وروسته کمیټه لرو، درې کسیزه کمیټه. په درې کسیزه کمیټه کې د هر یو استاد تر نظر لاندې د مونوګراف تیریږي. سدم تر دې خو خو په پیښور کې چا کار نه پکړي، په ننګرهار کې په دې نامو کار نه ده سوی. لما سره خو چا د ترپی په برخه کې په دې نامو باندې موضوع نه ده خستي. هر یو استاد دا تاییدوي، لغه وروسته به لارښود استاد ورځي. کچیرته لارښود استاد سره موجود وي، په دغه درې جنو کې مونوګراف راګرځي. خو مخنیوي لا نه ده سوی، هغه وخت به لا مخنیول سوی چې د دوه ټولو پنتونونو ترمنځ یو میکانیزم موجود وي.
په افغانستان کې ډیر مونوګرافونه یوازې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په خاطر لیکل کیږي، خو ډیری دغه مونوګرافونه نه چاپیږي. د استاد اجمل خکولی په باور کې چې محصلان خپل تحقیق وکړي او مونوګراف ولیکي، د یو نوي څېړنیز اثر په توګه یې چاپولی هم شي.
اصلا موږ په دې روان بهیر کې وینو چې د چاپ لپاره ډیر وسایل شته، د خپراوي لپاره ډیر وسایل بل عموم شته، خو دغه بیا د چاپ او د خپراوي هغه معیار هم راټیټ کړی دی. موږ ډیر داسې کتابونه وینو چې پلس نرز خو چاپ شوي دي کنه، خو زه بیا هم فکر کوم چې منګلو ماسل ددا ویلې شو چې کته خو مونوګراف ولیکي، په خپل ولیکي او دا چاپ شي، نو ستا د ټولنیز حیثیت په لوړولو کې نقش لوبولې شي کنه. نو دا یو دغه دی، یو علت دی. خو عموما خلک مونوګراف د چاپ د پاره نه لیکي کنه، یعنی دا په لومړی دغه دی وی چې څنګه په دې باندې سند ترلاسه کوم. او دا بل علت دی چې موږ مونوګرافونه کمزوري دي، یعنی موږ د محدودو کسانو لپاره مونوګراف لیکو. دا مونوګراف په کتابتون کې پروت یو څوک کپ راپیخ شو ویلوستا، نو موږ د عام لوستونکو لپاره او هغه لوستونکو لپاره چې د دغه علمي مرکز نه بهر، د دې علمي مودانې نه بهر دي، هغوی لپاره نه لیکو. نو زه فکر کوم په دغه شان موږ سره یو لوی فکر وي چې زه مونوګراف د یو ټولو لوستونکو لپاره لیکم، د یو محدود دي قشر لپاره او محدود خلکو لپاره نه لیکم. نو په دې صورت کې به زه دا بخوم مونوګراف لیکلی شي.
وګورې دن کو تانی څنګه مو همدل ته پېتر رسیدي تر بلې خبرونه مو پاله سپارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان پلازمېنه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پیښو شاهده وي چې پکې غلا، تښتونې، وژنې، د موټرو غلا او نور شامل دي. خو د پلازمېنې اوسیدونکي دغو پیښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د دې جرمونو د زیاتېدو تر شا کوم لاملونو ته ګوته نیسي.
نو مهرباني ده نو څوک کولای شي چې خپل پیسې ځان سره په تنای ویسي او یا یو ښه موبایل ځان سره وګرځي.
نن سبا په ماښام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولای په زرو افغانۍ. حتی په کابل کې خلک وژل کیږي. چیرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول سي هغه بیرته سبا ته خوشی کیږي. دغه علت چې دا ورکیږي نه.
زمان نوم سمندر داوز ما په کار کې موبایل غلا شو. 500 روپۍ مې غلا شو. دلته موټر سایکل والا دي خلک اتنا تختي.
زمان نوم محمد صابر. په دې اواخرو کې کابل کې غلا رهزنی نور مسائل ډیر زیات شوی ده. علت دا ده د حکومت بې پروايي. بې پروايي په څه دلیل ده؟ مثلا یو غل نیول کیږي هغه بیرته 100 روپۍ ورکوي او مثلا په یو اداره کې یو نفر سفارش ورته کوي هغه خوشی کوي.
د دغو خلکو سربیره ځینې امنیتي چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د دې لامل ګرځېدلی چې له مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي او درې ترڅنګ د پولیسو د مسؤلینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. پلسمېر کابل چې اوس شاوخوا د 6 میلیونو وګړو چې زیاته برخه د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي، خو د دومره شمېر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي. افغان حکومت په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره اوس وځلې بدلونونه اعلان کړل چې له مخې د کابل لپاره هم د امنیت نوی قومندان وټاکل شو. د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپله خوله واورېدلې او راځئ اوس د کابل نوی امنیت قومندان جنرال حسن شاه فروخ ته ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت څه دی؟
جنرال صاحب حسن شاه فاروق، ډیر زړه مننه چې وخت مو راکو. تاسو اوس وسه د کورنیو چارو وزارت لخوا په اعلان شو وروستیو بدلونونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کوله. که دا وایست چې تاسو د کابل ښار د وسنیو ستونزو په اړه څومره معلومات لرئ؟
دلته خو ستونزه ډېر دي. یو د دې نه هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بین المللي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو. او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بی بندوباری دی، بی مسئولیت خلق دیر دی چې سلاګانې لري. دلته ستونز دیر دی، دیر بسترونه چې دی باعث دی ناامنی ګرځي.
لاملونه یې څه دي؟ ولې د دغو جرایمو مخه نه نیول کیږي؟ حال دا چې په کافي شمېر کې ځواکونه په کابل ښار کې لیدل کیږي.
عوامل هم دیر دی. یو د دې عوامل نه د رهبري دا مهم دی. دا د تاکونو خلق چې د حوزو د عامر په توګه، د جنایي په توګه، د کارکوونکو په توګه دا هم ډېر اهمیت لري. د کنټرول، مواظبت، غمخواري د سرباز نه، د خپل دندې نه دا رول لري. دا ډېر مسایل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه لږ کم کړي.
قومندان صاحب، دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده. هغه دا چې ویل کېږي تر ډېره هغه کسان چې له جنایي او منظمو جرمونو سره په تړاو کې نیول کېږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشي کېږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکال لري چې 72 ساعت هغه وخت لري پولیس نیولی شي، بې خوښي کولی نه شي. دا د تحقیقاتو، دا د محکمې کار دی، دا د هغه ارزیابي دی چې خوښ کلي که نه کلي. ما ډېر کوشش کړی ده، اوس پولیس متحرک شوی دی. زه انشاءالله ایمان لرم چې دا جنایتونه ممکن شپږ میاشتې وروسته ډېر لږ شوي.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعال دي، د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو به نه وي چې دوی د ځینو حلقو ملاتړ له ځانه سره لري.
نه، زه فکر نه کوم چې څوک چې جنایت کوي د ځانګړو خلکو دا دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته، دا جنایتکار خلق دي، دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده، دا ټول حوزو ته، دا ټول مسئولین ته چې دا بندونه تثبیت کړي، تشخیص کړي دا څوک دی، کوم ځای ژوند کوي، څو کارونه بوخت دي. دا اوس یو پروسس جریان لري. انشاءالله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
قومندان صاحب، د پولیسو یو ستونزه دا ده چې دوی نه کنټرولېږي. اوس کله چې ولسمشر په ناڅاپي توګه نه هم امنیتي او حوزې ته ورغلی و، نو ویلیدل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکی نشته. دا خپله د ولسمشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښېدو یو اساسي علت دا ده چې پولیس خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي.
زه فکر کوم چې ولسمشر کاملا برحق دی. یو د دې ستونزه دغه دی چې دلته کنټرول نشته، څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جمع کیږي بیا باعث د جنایتونه کیږي. کله چې جنایتکار پیږي پولیس ویده دی، بیا هغه غلا کوي. کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی پولیس عکس العمل ښایي.
کمانډان صاحب، د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دی چې د پولیسو موثریت له منځه وړلی دی؟
پلا سوال نه ډېر دی، دلته مشکلات ستونزو ډېر دی. یو دا د عکس العمل د زورور خلق دی د پولیس سره کوي. بطور مثال پولیس یو متحد راولی بیا دو درې سلام والی یا بد چلند کوي، پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
دا وایس چې څوک دی د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې خبرګون ښیي؟
زور وخت ټول پیږي. زه فکر کوم چې دا زوره نه بګم چې څوک دی، تم پیږي، هغه پیږي، خلک پیږي، دا څوک دی.
نو بالاخره پولیس به څه ډول سره وکولی شي چې خپل موثریت وښیي، ثابت
کړي؟ انشاءالله چې موږ هدایت اخیستی دی د مقاماتونه، دلته ګارنیزون فعال شوی دی، دلته د ګارنیزون په منځ کې، د پولیس په منځ کې، د اردو په منځ کې یو خو هماهنګي، یو خو وحدت نظر جریان لري. انشاءالله ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت کو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې لډیره وخت مطرح ده، البته بیا بیا د زنو سیاسي کارپوهانو یا امنیتی کارپوهانو لخوا په انتقادونه کیږي، او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجودې دي، او تر ډیره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارنه کیږي. د کابل ښار د امنیتی حوزو په اړه هم ویل کیږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوی دی. له داسې کسانو سره به ستاسو چلند په څه ډول وي؟
بالکل بالکل، یو ستونزه همدغسې ده چې پخوا خلک د سیاسیونو له طرفه د روابطو په هکله دا ټاکل شوی دی، هغه مسلکي خلک نه دی، هغه کار نشي کولی. ممکن دا صداقت، دا پایداری، دا وفاداری چې ضرورت دی دا ولري یا ونه لري، دا اوس ارزیابي جریان لري. رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله، دا ټول و چې موږ ماته سپورت کوي. انشاء الله چې دا پس له ارزیابي نه به یو تصمیم بنی سو چې پاک خلک بیا انشاء الله چې دا
آیا د دې کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې انشاءالله امکان شته،
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم داسې شکایت لري چې د سیاسي مداخلو له کبله دوی نشي کولی چې سمې ټاکنې وکړي.
اوس خو ټول دې نتیجې ته رسیدل دی چې ما سره همکاري کوي چې دا خلک پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله مو ماته ویل چې تاسو لاس بالکل آزاد دی، تاسو هر شی کولی شئ.
کچېرې دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود، نو بیا
به زه خوایم کداسې زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دي، دلته زما مشکلات له دې طرفه حل نه کیږي، بیا تصمیم بنی سو
څه ډول دنده به پرې دی کنه؟
نو دنده پرې دی خو دا د خو هیڅ مشکل حل نشي کولای. که زه وم که نور څوک وي دلته د قومندان په توګه، دا مشکل نشي حلوی چې یو تصمیم بنی سو. دلته خو مقامات شته، زه رئیس جمهور ته ورته وایم چې زه دغسې مشکل لرم، د شورای امنیت ته وایم چې دغسې مشکل لرم، وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغسې مشکل لرم، که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یو بل اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کیږي، هغه دا ده چې کابل ښار ته غځېدلې فرعي لارې د دغه ښار امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لرئ که څنګه؟
پرون ما په دې اړه جلسه درلود، هدایتونه اخیستی دي، دغه د پلان پاکله دلته کار کوو چې یو امنیتي کمربند دی او بلند استخباراتي کمربند دی. د استخباراتي له طرفه دا ټول د پخوخ تلاندې راغلو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافي دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1.2 میلیون نفوس لري و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پیږم چې دا تشکیلات کم دی، خو افغانستان یو جنگ ځپلې هیواد دی، دته جګړه روان دی، دته د اقتصادي مشکلاتونه شته، دولت هم خپل مشکلات لري. ان شاء الله چې دغه قوت اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو، ان شاء الله دا هم کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنیزون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته، ان شاء الله چې ټول لاس ورکړو.
قومندان صاحب، که نور مسایل یوې خواته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بله، مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل و ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایی کوشونه وکړم چې خلکو ته، خپل کابلیانو ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم امیده، په دې اکله زه هغه ته کابلیانو ته داسې وعده ورکوم چې انشاءالله با توکل به خدا ظرف 6 ماه کې دا جرمونه کوایم چې بالکل لبای زمي سود دغه مشکل دی چې هر چیته چې خلق دی هر چیته چې اقتصاد دی هر چیته چې شهر دی هر چیته دلته د جنتری کیږي دا د پیشرفته ترین مملکتونو په امریکا کې فرانسې کې جامې حالت هم ده مګم 10 چې اوس روان دی 10 چې په خو روان دی 10 بنوي
ډیر ځت مننه قومندان صاحب په دې هله چې د خار په امنیتي وزه کې مثبت بدلون راشي او خلک په ډاډه زړه وکول شي چې د شپې آرام خوب وکړي او د ورځې پرتله کوم اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونه واورید دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل ښار د پولیسو په ځواک کې چې دغه ښار د امنیت او د امن نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي ځینې ستونزې موجوده وي خو دوی حل ځلې پیل کړې دي چې د حکومت د جګپړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هواري کړي او د دوی ژمنه ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل ښار په وضع کې سنه سم مثبت بدلون رامنځته شي او کومې پیښې چې وسه مستکیږي د دغه هغه کچبه خورا ټیټه شي د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته چې واقعا حالات په همدې ډول بدلیږي کنه دغه جرایم دوام مومي او د کابل ښار اوسیدونکو د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي
حقیقت څه دی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه